السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې ده صفی الله ستان اگزام تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو وره په دغه پروګرام کې وړاندې اوري چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د ستراتیژیکو مطالعاتو مرکز وي افغانستان ته د امریکا د متحده ایالاتونو د کانګرس د پلاوي سفر د افغانستان د جنگ د ختمولو لپاره د جمهور رئیس ترامپ د هڅو دوام ده د هموري چې اروپایي ټولنې د افغانستان د سولې د بهیر ملاتړ څرګند کړي ویل دي چې خپل ملاتړ ته به دوام ورکوي دی ټولنې ویل دي دوه خو ترمنس اوس نوی دونه رامنځته شوی دي نور مهم مسایل هم لرو خو تر څه مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه فرشته جلال زی وای
د افغانستان د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون وای دروان کال په لومړي او شپږمیاستو کې یو پیزو سلو 15 کوچنیان په جګړه کې وژل شوی دي د پاکستان حکومت نن په اسلام آباد کې د امریکا د سفارت شارج دی افیر پاول جونز ور احضار کړی دی او د نړیوالو پولیسو ادارې ویلي کوسوا دریم ور ناکامه سو چې په دې سازمان کې غړیتوب واخلي پوره خبر نو واوري د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون نن وویل چې دروان کال په لومړي او شپږمیاستو کې 115 کوچنیان په افغانستان کې په جګړه کې وژل شوی دي د ادارې چارواکو ویلي چې دروان کال له حمل میاشتې تر سنبلې نږدې 1500 کوچنیان زخمیان شوي دي د بشری حقوقو د خپلواک کمیسیون د کوچنیانو د برخې مسؤل نن خبريالان ته وویل چې په افغانستان کې د جګړې ټول اړخونه د کوچنیانو امنیت ته پام نه کوي د ملګرو ملتونو سازمان له 1945 میلادي کال راهیسې د نومبر 6مه د ماشومانو د نړیوالې ورځې په نوم لمانځي د سازمان په 1990 میلادي کال کې د کوچنیانو د حقونو کنوانسیون جوړ کړ ملګرو ملتونو په سرژني کمپاین کې له ټولو خلکو غوښتنه کړې چې د کوچنیانو د مسؤلیت او د هغوی د حقونو د خوندیتوب لپاره په مبارزه کې د یووالي څرګندولو او د معلوماتو د خپرولو لپاره آسماني رنګ کالي واغوندي د لاند ماین مانیټور په نوم ادارې ویلي چې تیر کال د ټول نړۍ په کچه د ماینونو ناچاودیدلو او انفجاري موادو او لاسي بمونو په چاودنه کې په افغانستان کې ډیر خلک قرباني شوي دي د لاند ماین مانیټور په کلنی رپورت کې چې نن خپور سو ویل سوي چې په 2018 میلادي کال کې 2300 کسان په افغانستان کې په ماینونو الوتی وژل شوي یا زخمیان شوي دي تر افغانستان وروسته د سوریې نوم راغلی خو پر ماینونو د بندیز نړیوال کمپاین چې مرکز یې په جنیو کې دی ویلي چې د قربانیانو حقیقي شمیر شایي تر دې ډیر لوړ وي ځکه د جګړې په هیوادونو کې د مړو او زخمیانو دقیق شمیر نه ثبتېږي د ادارې ویلي چې په 2018 میلادي کال کې د ماینونو او نورو انفجاري موادو د قربانیانو شمیر 2093 تنه وو چې تر نیمایي زیاتې کوچنیان دي او په دایکونډي کې یوه 10 نجلۍ وژل شوې ده د دایکونډي د والي ویاند علي اکبر ناطقي نن د ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې وژل شوې نجلۍ د دایکونډي د مرکز نیلي د یوه ښوونځي زده کوونکې وه ناطقي ویلي چې ناڅرګندو کسانو پرون پر دې نجلۍ د کور او ښوونځي ترمنځ په لار کې حمله کړې خو هغوی لا نه دي پیژندل شوي په دایکونډي کې ډاکتران ویلي چې هغې ته غالبا په زور تیزاب ورڅښل شوي دي د دایکونډي پولیس وایي چې د پېښې په اړه څېړنې کوي د پاکستان حکومت د امریکا د ولسمشر د ورستیو خبرو په وړاندې په خبرګون کې نن په اسلام آباد کې د امریکا د سفارت شارج د افیر پاول جونز ور احضار کړ د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت نن په یو بیان کې ویلي چې د اسامه بن لادن د وژل کېدو او له تروریزم سره په مبارزه کې د خپل رول پړه د ډونالد ترامپ له ورستیو خبرو سره اعتراض یې پاول جونز ته سپارلی دی دا سیګرن سوي چې له دې سره به د امریکا او پاکستان سیاسي روابط لا کړکېچن سي د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي د ډونالد ترامپ د غیر مواجه او غیر موثقو تورونو پر ضد خپل شدید اعتراض څرګند کړی دی د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالد ترامپ پرون له فاکس نیوز سره په مرکه کې ویل چې د پاکستان حکومت سره د میلیونونو ډالرو مرسته ځنډولې ده ځکه ترامپ ویلي چې پاکستان د دوی لپاره هیڅ کار نه دی کړی خو د پاکستان وزیر اعظم عمران خان عاجل جواب ورکړی او ویلي چې په افغانستان کې له تروریزم سره د امریکا د جګړې له امله 15,000 وګړي قرباني شوي او میلیونونه ډالر یې له لاسه تللي دي د امریکا ولسمشر د خپلو سمندري ځواکونو پر متقاعد امیرالبحر ویلیام مکراوین انتقاد کړی او یو اربیا یې ویلي چې د امریکا سیاسي او پوځي مشرانو تیروتنه کړې چې اسامه بن لادن یې ژر نه دی نیولی ترامپ پرون پر ټویټر لیکلی چې امریکا باید اسامه بن لادن تر 2011 میلادي کال ډیر مخکې نیولی وای. اسامه بن لادن په دې کال د امریکا ځانګړو سمندري ځواکونو هم په پاکستان کې د هغه په استوګنځای کې په نقشه کړه وی واژه. ډونالډ ټرمپ په یوه ټویټ کې لیکلي موږ باید اسامه بن لادن ډیر مخکې لانیولی وای. ترامپ پرون له فاکس نیوز سره په مرکه کې د متقاعد امیر البحر ویلیام مکراون پر کار انتخابونه کړي، خو د امریکا د پخوانیو ولسمشرانو جورج دبلیو بوش او باراک اوباما د ادارو یو شمېر چارواکو د ډونالډ ټرمپ د دې خبرو په اړه غوسه څرګنده کړې ده. او د نړیوالو پولیسو اداره یا انټرپول وایي کوسوا دریم وار ناکامه سوه چې په دې سازمان کې غړیتوب ترلاسه کړي. انټرپول د کوسوا او نورو هیوادونو غوښتنلیکونه چې په دې سازمان کې د غړیتوب نیت لري په خپل څلور ورځنۍ اسامبلۍ کې چې په متحده عربي اماراتو کې جوړه شوې وه وڅېړلې. د نړیوالو پولیسو سازمان یا انټرپول 193 غړي لري. د انټرپول غړو نن د کوسوا د غړیتوب په اړه راګیري وکړه، خو یوازې 18 هیوادونو یې ملاتړ وکړ. هر کاندید باید د تایید لپاره له دریو دوه رایې واخلي.
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام او فیسبوک ډاٹ کام سلاش ازادي رادیو پښتو فیسبوک باندې لوستلی شئ. وړاندې په پروګرام کې اورئ چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د ستراتیژیکو مطالعاتو مرکز وي افغانستان ته د امریکا د کانګرس د پلاوي سفر د افغانستان د جنگ د ختمولو لپاره د جمهور رئیس ترامپ د هڅو دوام دی. په افغانستان کې د اروپایي اتحادیې ټولنې د افغانستان د سولې د بهیر څخه یو ځل بیا ملاتړ څرګند کړی.
The EU continues to support an Afghan
leader. The European Union and the European Union have announced the peace talks to continue and that the two parties will not change their minds. The Prime Minister of the United States in November said that the children's international day is coincident with the celebration of Afghanistan's independence day. ګڼو ماشومانو ته په تیرو شپږو میاشتو کې مرګ جوړ لوختي او لا هم ماشومان له سختو کارونو سره مخ دي. یو ماشوم داسې وایي:
موږ وضعیت په افغانستان کې ډېر خراب دی، موږ له حکومت نه غواړو چې موږ ته توجه وکړي.
ټونیز پروګرامونه د ښځو لپاره نیمه نړۍ او د ګوډي اچارونی خبرونه د پروګرام په دویمه برخه کې واورئ. په افغانستان کې د مازیګر 4:00 او 8 دقیقې کې راځول لمړي مطلب ته. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د ستراتیژیکو مطالعاتو مرکز وایي افغانستان ته د امریکا د کانګرس د پلاوي سفر د افغانستان د جنگ د ختمولو لپاره د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د هڅو دوام دی. دغه مرکز رئیس فرامر ستمانا د سې‌شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دغه سفر د هیواد د بیلابیلو برخو او په تیره د سولې د پروسې لپاره مهم دی. د ولسي جرګې د بهرنیو اړیکو کمیسیون هم هیله ښیي چې کابل ته د امریکا د پارلماني پلاوي سفر د سولې او ثبات د ټینګښت او د هیواد په کورنیو چارو کې د پردیو د لاسوهنو د مخنیوي لپاره ګټور وګرځي. د امریکا د کانګرس نغړیو بیګاشپا له ولسمشر اشرف غنی سره هم لیدلې دي. تفصیل د خان محمد سین پر راپور کې.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د ستراتیژیکو مطالعاتو مرکز افغانستان ته د امریکا د متحدو ایالاتو د کانګرس د پلاوي سفر ته په کتو وایي دغه سفر سولې ته د افغانستان د راوستلو په برخه کې د امریکا د جمهور رئیس د هڅو یوه برخه ده. د دغه مرکز رئیس فرامر ستمنا د سې‌شنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې کابل ته د امریکا د کانګرس د پلاوي د سفر په اړه وویل:
افغانستان له سیاسي پلوه د امریکا له نړیوال حیثیت او پرستیژ سره غوټه دی او له اقتصادي پلوه یې په ډیر لګښت او لس کلنه جګړه زغملې ده. د ټرمپ دولت غواړي په هر ممکنه طریقه چې کیدای شي دغه جګړه ختمه کړي. د دغه پلاوي سفر هم په همدې برخه کې دی. امریکا غواړي د سولې او د افغانستان د سیاسي مسایلو د حل لپاره او په تیره د افغانستان د انتخاباتو په هکله د عمل ابتکار په لاس کې ولري.
که څه هم خاغلی تمنا کابل ته دغه پلاوی د سفر په اړه ډیر جزئیات ورنکړل، خو ویل چې یاد پلاوی به د افغانستان د سولې په مسأله کې لخکېلو ټولو اړخونو سره وویني. د بهرنیو چارو وزارت د ستراتیژیکو مطالعاتو د مرکز رئیس وای جمهور رئیس ترامپ غواړي له یوې خوا په افغانستان کې جګړه ختمه او دغه هیواد سولې ته ورسوي، او له بلې خوا غواړي چې په 2020 میلادي کال کې د امریکا په انتخاباتو کې هم لاسته راوړنه ولري. په دې وروستیو کې د جیم بینکس په مشرۍ د امریکا د کانګرس یو پلاوی کابل ته راغلی او د دوشنبې د ورځې په ماښام یې له ولسمشر محمد اشرف غنی سره لیدلی دی. د ولسمشرۍ ماڼۍ په خبر پاڼه کې راغلی چې دغه لیده کاته پارک کې شوي او دواړو لورو د دواړخیزو همکاریو په پراختیا د جنوبي اسیا لپاره د امریکا د ستراتیژۍ پر موثریت، د افغانستان په ملکیت د سولې په پروسې او د افغانستان پر اقتصادي ودې خبرې کړي دي. په خبر پاڼه کې راغلی چې امریکایي پلاوی یو ځل بیا له افغانستان سره د امریکا د مرستو د دوام ډاډ ورکړی او په وروستیو کلونو کې د افغانستان پرمختګونه ستایلي دي. په ورته وخت کې د افغانستان د ولسی جرګې د بهرنیو اړیکو کمیسیون افغانستان ته د امریکا د کانګرس د پلاوی د سفر هرکلی کوي او هیله ښیي چې د دغه پلاوی سفر د افغانستان د سولې او ثبات لپاره ګټور وي. د دغه کمیسیون غړی آریان یون آزادی راډیو ته وویل
غوښتنم دا ده چې دوی په همدغه برخه کې واقعا د زړه نه موږ سره همکاري وکړي، او د حکومت نه هم غوښتنه دا ده که چیرې د پارلمان غړو سره یې وکتل چې باید هغه واقعیتونه چې د سولې په مقابل کې خنډ دي هغه باید دې آیت سره شریک کړی شي.
میرمن یون ټینګار کوي چې امریکا دې د سیمه پر هیوادونو او په تیره په پاکستان او ایران فشار راولي چې د افغانستان د سولې له پروسې سره مرسته وکړي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد له څو میاشتو راهیسې هلې ځلې پیل کړې او په دې لړ کې د سیمې د ځینو هیوادونو له چارواکو او د طالبانو له استازو سره لیدلې دي. خان محمد سین، آزادي راډیو، کابل.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ.
ازادي راډیو ته غوږ یاست او هم اوریدل چې د امریکا د کانګرس یو پلاوی کابل ته تللی افغانستان ولسی جرګې ټینګار وکړ چې باید د سولې په موضوع هم له دوی سره خبرې وشي. دغه پلاوی دغسې وخت کابل ته سفر وکړ چې د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا ځانګړي استازي پرون کابل څخه واشنگتن ته سفر وکړ. زلمی خلیلزاد په خپل ټویټر پاڼه باندې لیکلی دي چې واشنگتن ته په لار دی د یو مؤثر سفر څخه وروسته. هغه وویل چې له افغان چارواکو سره په پوره همغږۍ خبرې مخته وړې دي. د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا ځانګړي استازي شاوخوا لس ورځې په کابل او د سیمې پر نورو هیوادونو کې له طالبانو سره هم خبرې کړې دي او بیرته له افغان ولسمشر او نورو چارواکو سره په آخر کې ولیدل. اوس هم په همدې موضوع یو بل راپور ته راځو، خو د اروپایي اتحادیې دریځ. اروپایي اتحادیه په افغانستان کې د سولې د روانو هڅو د ملاتړ تر څنګ د افغانستان په قضیه کې له ښکېلو هیوادو غوښتي چې په دغه بهیر کې له افغانانو سره رښتینې همکاري وکړي. د کابل په دفتر کې د دغې اتحادیې ویاندې انا کارن فریز د سېشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل اروپایي ټولنه د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د سولې د خبرو ملاتړ کوي او په دغه هیواد کې د امنیت ټینګښت او د قانون پلي کېدو ته ژمن دي. بلخوا د افغانستان د سولې او جګړې انسټیټیوټ بیا په دې باور دی چې اروپایي اتحادیې دا څرګندونې د افغانستان د سولې هیڅ سره مرسته نشي کولای. دا چې څنګه په دغه راپور کې به واوري، واسل وسال رپورت جوړ کړي.
اروپایي اتحادیه په افغانستان کې د جګړې د ختمېدو یوازینی حل لار د سولې خبرې اترې بولي او په دې برخه کې د روانو هڅو ملاتړ او هرکلی کوي. د کابل په دفتر کې د دغه اتحادیې ویاندې انا کارن فریز د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې اروپایي اتحادیه د افغانستان د جګړې پر ټولو خواوو په ځانګړې توګه په طالبانو غږ کوي چې له افغان حکومت سره سوله وکړي. دا وایي اروپایي اتحادیه د افغانستان د سولې د بهیر ملاتړ ته دوام ورکوي او په دې برخه کې د دواړو خواوو ترمنځ د پام وړ بدلون نه ویني او په افغانستان کې د روانې شخړې یوازینی حل لار د سولې مذاکرات بولي. دا په داسې حال کې ده چې اروپایي اتحادیې د دوشنبې په ورځ په افغانستان کې په بېلابېلو برخو کې د پرمختګونو او د افغانستان د روان وضعیت په اړه یو راپور خپور کړ چې پکې د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د سولې د خبرو اترو ملاتړ شوی او د دغه هیواد په قضیه کې له ښکېلو اړخونو غوښتل شوي چې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره رښتینې همکاري وکړي. په دغه راپور کې ویل شوی چې اروپایي اتحادیه د 2018 میلادي کال د ستراتیژۍ له مخې په افغانستان کې د سولې او قانون د حاکمیت لپاره خپلو همکاریو ته دوام ورکوي. دغه اتحادیه په افغانستان کې د سولې او ثبات او د تلپاتې ودې لپاره د جنیوا راتلونکي کانفرنس د افغانستان او نړیوالې ټولنې لپاره د همکارۍ یو بل مهم فرصت بللی چې په وینا یې پکې به د اصلاحاتو او سالمې ادارې د رامنځته کولو په برخه کې هغه پرمختګونه ارزول کېږي چې د افغانستان حکومت د نړیوالو مرستو د دوام لپاره د بروکسل د 2018 کال په نړیوال کانفرنس کې ژمنې کړې وې. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په تېر یوه اونۍ کې په افغانستان او سیمه کې د افغانستان د جګړې له بېلابېلو اړخونو سره ولیدل او ډاډ یې څرګند کړ چې له طالبانو سره توافق ته نږدې شوی دی. په ورته وخت کې د افغانستان ولسمشر مڼې ویلي چې د سولې د هڅو د ګړندي کېدو لپاره به د روانې اونۍ تر پایه د سولې ملي مشورتي بورډ ته د افغانستان د 30 ولایتونو په ګډون د ټولنې د مختلفو قشرونو د استازو د معرفي کولو پروسه بشپړه شي. په ورته وخت کې د افغانستان د سولې او جګړې انسټیټیوټ رئیس حکمت الله زمي وایي چې د اروپایي اتحادیې سرګندونې د افغانستان د سولې بهیر سره کومه مرسته نشي کولی او یوازې د یوې بیانې په سترګه ورته ګوري.
فقط اروپایي اتحادیه دلته کوشش کوي چې هم امریکا خوشحاله وساتي، هم افغانستان دولت ته یو نو خوشحالي ورکړي چې موږ د افغانستان افغانانو په مشرۍ او د افغانستان په مالکیت باندې موږ د سولې حمایت کوو. دا د یو بیانې نه علاوه نورې کوم دي.
خو له دې ټولو سره سره د امریکا د دفاع وزارت د وینې سړین لمخې د افغانستان او متحده ایالاتو حکومتونو د سولې بهیر ته د طالبانو د هڅولو په برخه کې ډیر لږ پرمختګ کړی دی. په دغه سړینه کې په تیرو درېو میاشتو کې د افغان ځواکونو د تلفاتو د زیاتوالي او د جګړې له اوږدېدو سره د افغانانو د بشري اړتیاو او ستونزو د لا زیاتېدو خبره هم شوې. واصل وصال، آزادي رادیو، کابل.
راځي سوله د افغانستان په یو واقعیت بدل کړو.
نن د نومبر 3 د ماشوم نړیواله ورځ ده. په افغانستان کې ګڼ ماشومان وایي چې دوی په بد وضعیت کې ژوند کوي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواکو ادارو هم ویلي چې د 1990 لمریز کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د جنگ جګړو له امله شاوخوا 1400 ماشومانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. اخوا په افغانستان کې د ماشومانو د ملاتړ اداره سیف د چلډرن وایي په جنگ جګړو کې د ملکیانو د خوندیتوب په هدف یې 3 کلن کمپاین پیل کړی. د افغانستان دفاع وزارت بیا وایي امنیتي ځواکونه تر ډیره د عملیاتو په مهال د بشري حقونو ته پاملرنه کوي او هڅه کوي چې د ماشومانو په ګډون هیڅ ملکي وګړي ته زیان وانه وړي. اکرام الله اکرام په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
په افغانستان کې د ماشومانو د حقونو د ملاتړ ټولنې وایي چې افغان ماشومان لا هم د جګړې قرباني دي او په بیلابیلو پیښو کې ورته مرګ ژوب لا اوړي. دغه بنسټونه د ماشومانو د تلفاتو لاملونه د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ نښتې، هوایي حملې، د سړک غاړې ماین چاودنې، انتحاري حملې او سخت کارونه یادوي. د افغانستان د بشر حقونو د ماشومانو د برخې مسؤلین وایي چې په افغانستان کې ماشومان لا هم د جګړې قرباني دي او روان لمریز کال هم د تیرو کلونو شان ماشومانو ته درانه تلفات واوختل. د بشر حقونو د ماشومانو د برخې مسول نجیب الله زدران ببرگزی د روان لمریز کال په لومړی شپږو میاشتو کې د ماشومانو د تلفاتو په اړه ازادي راډیو ته وویل:
تاسوونه باید وایم چې په تیرو شپږو میاشتو کې د نویم کال د حمل تر سملې اخره پورې متاسفانه د 1992 واقعې د ماشومانو په اړه سبسیدی دی د بشري حقونو په خپلواک کمیسیون کې چې په دا کې د یو سلو 45 کسه ماشومان متاسفانه خپل ژوند له لاسه ورکړی او 1340 دا ټپیان دي. یادا د شپږو میاشتو ممکن تر اخره د کال پورې دا شمېره ډوره لوړه شي.
خغلی ببرگزی وایي ډیری وخت د جګړې ښکېلې خواوې په جګړه کې د ملکي افرادو په ځانګړې توګه د ماشومانو حقونه نه مراتوي. په همدې حال کې یو شمېر افغان ماشومان هم وایي اوس مهال په سختو حالاتو کې ژوند کوي او له بېلابېلو ستونزو سره لاس او ګرېوان دي. دوی وایي د جنگ جګړو له امله د ماشومانو د مرګ ژوبلې، له ماشومانو جنسي استفاده او په بېلابېلو برخو په ځانګړي ډول په شاقه کارونو کې د ماشومانو د کارونې مخه باید ونیول شي. د روهید او جاوید په نوم دوه ماشومانو له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل:
ماشومان ونوجل شي او ایت وخت بعد دولت ماشومان ته توجه وکړي.
موږ وضعیت په افغانستان کې ډیر خراب دی. موږ له حکومت نه غواړو چې موږ ته توجه وکړي.
د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت د معاونیت دفتر د 2013 میلادي کال د لومړۍ شپږو میاشتو د راپور په اساس د جنگ جګړو له امله په همدې وخت کې 333 ماشومان وژل شوي او 992 ماشومان ټپیان شوي دي. په ورته وخت کې د افغانستان د ملکي وګړو د عدالت غوښتنې ډله هم وایي چې روان کال د افغانستان په جګړه کې ماشومانو ته ټکان ورکوونکي او د اندېښنې وړ تلفات اوښتي دي. د دغه بنسټ مسؤول عزیز احمد تسل په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
متاسفانه په دې وروستیو کې د ملکي وګړو په مرژوبل کې د ښځو د ماشومانو تېر اکتوبر میاشت کې زموږ د پلټنو پر اساس موږ د رپورټونو پر اساس باندې تقریبا 70 ماشومانو زخمیان شوي او ژوند یې له لاسه ورکړو.
ښاغلی تسل همداشان وایي چې څو ځلې د ملکي وګړو په ځانګړي توګه د ماشومانو د وژنې د مخنیوي لپاره غږ پورته کړی او اوس هم د جګړې لښکېلو خواوو غواړي چې د ملکي افغانانو ژوند ته زیات پام وکړي. د افغانستان ولسی جرګه هم د ملکیانو په ځانګړي توګه د ماشومانو او ښځو پر وړاندې مخ پر زیاتېدونکو تاوتریخوالو اندېښمنه کړې او له حکومت غواړي چې د خلکو امنیت او ژوند ته خاص پام وکړي. په دغه جرګه کې د بشري حقونو کمیسون رئیس فوزیه کوفي هم له ازادي راډیو سره په خبرو کې له حکومت وغوښتل چې د ماشومانو ژوند ته جدي پام وکړي. دوایی لبد مرغ لیو لوری په انتحاری حملو او چاودنو کې ماشومان وژل کیږي. لبلوری له شاخه کارونو لاندې ور باندې جنسي تجاوزونه کیږي. خو تر اوسه هم حکومت نه دی توانېدلی چې د ماشومانو لپاره یو محافظتي سیستم رامنځته کړي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د ماشومانو د ساتنې نړیوالې موسسې یا سیف د چلډرن په افغانستان کې د ماشومانو په وضعیت اندېښنه څرګنده کړي او ویلي دي چې اوس هم په افغانستان کې ماشومان له بېلابېلو مشکلاتو سره مخ دي. د دغه موسسې ویاند مریم عطایي وای دوی په افغانستان کې د ماشومانو د تلفاتو د مخنیوي لپاره هڅې کړي او لا هم دغه هڅې له افغان حکومت سره په همغږۍ جریان لري. مېرمن عطایي د دغه موسسې له برنامو د کمپاین یادونه کوي چې له تیرو دریو میاشتو را په دې خوا د افغانستان په بېلابېلو سیمو کې پیل شوي دي.
دا کمپاین په افغانستان کې د دریو کلونو لپاره دوام لري. موږ ملي خبرې اترې چې له افغان حکومت سره یې په دې برخه کې پیلوو تاسو باید د ټلویزیون له لارې وګورئ. موږ له حکومت سره کار کوو، هغه پالیسي چې په ځانګړي ډول د ماشومانو د تقویت لپاره جوړه شوې ده عملي شي.
هغه لیتای وای د دې کمپاین اصلي هدف دا دی چې د جګړې ښکېلې خواوې په جګړو کې د ماشومانو ژوند ته پاملرنه او د جګړې کنوانسیونونه مراعت کړي. په همدې حال کې د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د هیواد امنیتي او دفاعي ځواکونه هڅه کوي چې د خپلو پوځي عملیاتو پر مهال د ملکي وګړو په ځانګړي ډول د ماشومانو ژوند ته پام وکړي.
د ماشومانو په اړه باندې مو رپورټ واورېد چې په افغانستان کې په شپږو میاشتو کې 1400 ماشومانو ته مرګ ژوبله اوښتي. خو دفاع وزارت او نورو امنیتي ادارو ویلي دي چې د ملکیانو د ژوند خوندیتوب په خاص توګه د ماشومانو ژوند خوندیتوب ته دوی پام کوي. نن د نومبر 6 د ماشومانو نړیواله ورځ په همدې مناسبت یو بل تفصیلي راپور هم لرو. له افغان ماشومانو د جګړې په لیکو کې کار اخیستل کیږي. افغانستان کې د بشري حقوقو سازمان او د ماشومانو د ملاتړ ملي او نړیوالې ادارې اندېښمنې دي چې د حکومت مخالف وسلوالو ډلو په جګړه کې ماشومان کاروي. د افغانستان د کورنۍ چارو او ملي دفاع وزارتونه مني چې مخالف وسلوال د ماشومانو په مټ بیلابېلې ترګریزي حملې او ځانمرګي بریدونه کوي، خو د مخنیوي لپاره یې د هڅو خبره کوي. تفصیل د فیروزه عزیزي په راپور کې.
لا یمنی می لسیزی را پدی خو په افغانستان کې د جګړو په لیکو کې د لسګونو ماشومانو پر کاراولو اندیښنې شته. په دغه هیواد کې د بشري حقوقو سازمان مشر لال ګل لال ازادي راډیو ته وویل دولت ضد وسلوالې ډلې او د محلي پولیسو په لیکو کې له افغان ماشومانو کار اخیستل کیږي چې د ماشومانو د حقوقو نقص بلل کیږي.
په کرخو کې د دغه عمر ځوانانو نه ګټه پورته کیږي او همدغه سي د دولت په لیکو کې چې کوم دي، خاص کر په محلي پولیسو کې هغه ته هم دغه سي د کم عمر ځوانان ډیر زیات سو کیږي او حتی په ملي پولیسو کې کیږي.
خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د پولیسو په لیکو کې د ماشومانو یا کم عمر ځوانانو شتون ردوي، خو دا مني چې مختلف ترهګریزې ډلې له افغان ماشومانو د تروریستي فعالیتونو لپاره کار اخلي. دا افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایاند نجیب دانش ازادي راډیو ته وویل
متاسفانه ما از چندی بهتر
له بدمرغه لیبی مدیر په دی خو شاهدانو چې بلابیلی تروریستي ډلې له افغان ماشومانو په ګټنه په مدرسو تعلیمی مرکزونو کې دوی جګړو ته هڅوي چې دا ټول جنگی قوانینو سره په خلاف او د بشری حقوقو پر ضد دي. تل مو هڅه او ټینګار دا دی چې د هغو مدرسو چې د ماشومانو ترهګریزو فعالیتونو مرکزونه بلل کیږي مخنیوی وسي او وتړل سي.
تر دې وړاندې هم د داعش، طالبانو او یو شمېر نورو وسلوالو ډلو په لیکو کې د افغان ماشومانو راپورونه خپاره شوي دي. تیر کال د داعش له لوري داسې یوه څو دقیقې ویډیو خپره شوه چې دوه ماشومان وو چې یو یې اووه کلن او بل یې دولس کلن وو بل ماشوم اعدام کاوه، او پر یوه بله ویډیو بیا چې لس دقیقې وه د ماشومانو له لوري پر یو ځوان د توفنګچې ډزې کېدلې، چې دغو خپرو شوو ویډیوګانو د ګڼو خلکو اندېښنې راوپارولې. انګیرنې دا دي چې د دولت ضد وسله والې ډلې په خپلو لیکو کې ځکه ماشومان جذبوي چې ماشومان پر دیني مسایلو پوه نه وي، د جګړې او مبارزې پر قواعدو یې سر خلاص نه وي او له بشري حقونو خبر نه وي، او هغه وسله والې ډلې چې په جګړو کې له ماشومانو کار اخلي غواړي وښيي چې په افغانستان کې موجودیت په پراخه کچه شتون لري. د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت سره چې د ټول هیواد په کچه په 22 ولایتونو کې د افغان ماشومانو د ساتلو او روزنې لپاره له 20 زیات روزنتونونه راجستر دي چې له شمېره یې 22 دولتي او نور خصوصي دي. دغه وزارت وایي په روزنتونونو کې ورسره داسې ماشومان هم ساتل کیږي چې د جګړو له کرښو راګرځول شوي دي. د دغه وزارت ویان عبدالفتاح اشرت احمدزي ازادي راډیو ته وویل
داسې ماشومان و مثلا چې دوی په ځانمرګو بریدونو ته غوښتل چې چمتو سي یا غوښتل چې برید وکړي بېرته پښېمانه سوي دي. مونږ ته نه ساتنه کوو او هغوی له مونږ سره دي او تر څو پرې خپل یو ښه راحت او ارامه ژوند ته مخ بیسي.
د افغانستان د عدلیې وزارت د معلوماتو له مخې د ټول هیواد په کچه تر 3000 زیات بنسټونو د ښځو او ماشومانو په برخه کې جوازونه ترلاسه کړي دي، خو په افغانستان کې د ماشومانو د ملاتړ نړیواله اداره یا سیف د چیلډرن د ماشومانو د ملاتړ پر نورو ادارو او حکومت نیوکه کوي چې هغه ډول چې لازمه ده د ماشومانو په برخه کې کار نه دی کړی او د دوی په نوم اخیستل شوی پیسې حیف میل شوی دي. په افغانستان کې د ماشومانو د ملاتړ نړیواله اداره یا سیف د چیلډرن ویاند مریم عطایی له ازادي راډیو سره هغه ارقام او لاملونه شریک کړل چې د ماشومانو ژوند له ستونزو سره مخ کړای دی. په دې وروستیو کلونو کې په افغانستان کې د امنیتي وضعیت له خرابېدو سره سم فقر، روغتیایي خدماتو ته نه لاسرسی، د 3.1 میلیون ماشومانو له ښوونځي پاتې کېدل، په واټونو کې د 2.1 میلیون ماشومانو کار کول، هغه څه دي چې ښایي افغان ماشومان له څومره کړاوونو سره مخ دي. یوه اونۍ وړاندې د افغانستان ولسي جرګه کې هغه قانون هم تصویب نه شو چې د ماشومانو د خوندیتوب لپاره جوړ شوی و، چې د ماشومانو د ملاتړ ادارو له غبرګون سره مخ شو. غوښتنې دا دي چې د حکومت لوري باید داسې تګلاره برابره شي چې له مخې د افغان ماشومانو په ژوند کې بهبود رامنځته شي. اټکلونه دا دي چې ګڼ افغان ماشومان په قانونو او واټونو کې په سختو کارونو بوخت دي چې ډېر کله د اقتصادي ستونزو له کبله ورانکارو کارونو ته اړ ایستل کیږي، چې سرحدي تر ځان مرګو بریدونو او ترهګریزو فعالیتونو رسیږي. په همدې ترهګریزو ډلو کې آن جنسي تیری هم پرې کیږي. د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي د دولت ضد وسلوالو سره په جګړه کې هڅه کوي چې جنگي قوانین مراعت کړي او په جګړیزو لیکو کې د ماشومانو له کارونې مخنیوی وکړي. د دغه وزارت ویان غفور احمد جاوید وایي
خپل د دفاع وزارت په لیکو کې خوشبختانه چا چې قانوني سنې پوره کړي هغه جلب او جذب کیږي نه، یعنی دفاع وزارت په دې برخه کې ټولو اسلامي او همدارنګه افغاني او همدارنګه بشري ټولو قوانینو تجمن دی او په دې برخه کې چې د اجرات هم کړي. خوشبختانه مونږ د ماشومانو د استفادې داسې کومه پیښه هم نه لرو. د دفاع وزارت
د افغانستان د بشري حقوقو سازمان ټینګار کوي چې حکومت د ورته پیښو مخنیوي کې هڅې ګړندۍ کړي، ځکه د جګړې شدت دومره تیز نه دی چې د ماشومانو د شاملېدو اړتیا پیدا شي. برعکس، په جګړو کې له ماشومانو کار اخیستل جګړه زیاته او د ټولو قوانینو خلاف چاره ده. فیروزه عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
مول جنگ نغوارو، مول سلحا غوارو، مول زیرانی نغوارو، مول عبادی غوارو، مول جهن نغوارو، مول علم غوارو، مول توپک نغوارو، مول کلام غوارو، مول غم نغوارو، مول خوشحالی غوارو.
په بخښنه سره
ازادي رادیو ته غوښتل په یمن کې د اوربند چنګیدو د هڅو پترڅ کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پر غړیو د یو پریکړلیک مساویده ویشل شوې چې د جګړې لخیل خو او غواړي سمدستي د یمن په بندري خار هدايده کې چلو څو ورځې رئیس د درنو نخته شاهد دی اوربند وکړي. په دې اړه نوریاس نوري یو راپور جوړ کړی.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پریکړه لیک په مسوده کې چې د بریتانیا لخوا پرون دوشنبه د دې شورا پر 15 دایمي او موقتی غړو باندې ویشل شوی، په یمن کې د جګړې لخکې لخوا غوښتنه کوي چې په دې هیواد کې د درې کلنې کورنۍ جګړې د پای ته رسیدو لپاره خبرې اترې پیل کړي. د پریکړه لیک مسوده همداراز لخکې لوړ خونو غواړي چې په یمن کې د بشري بحران د له منځه وړلو لپاره چې په نړۍ کې تر ټولو ناوړه بحران یاد شوی چټک اقدامات وکړي. دغه بحران یمن د قحطۍ لور ته بیولی دی. د پریکړه لیک دغه مسوده چې کاپی خبری اژانسونو ته رسیدلې د عبدالربو منصور هادی په مشرۍ د یمن له حکومت څخه چې نړیوالو لپاره رسمیت لري او هم له حوثي یاغیانو غواړي چې د مهم بندري ښار هدایده شاوخوا سیمو کې د اوربند له ټینګېدو سره موافقه وکړي. یمنیان د سوداګری توکو او د بشري موادو لکه خوراکي موادو، اوبو، تیلو، درملو او نورو د اړتیا وړ موادو د تمویل لپاره په بشپړه توګه پر دغه بندر اتکا کوي چې په سلو کې اویا لارې بیا د حوثي یاغیانو په کنټرول کې دي. د حوثیانو تر کنټرول لاندې شاوخوا سیمې په وروستیو کې د درنو حملو او هوایي بریدونو شاهدې وې چې په وروستیو ورځو کې یو څه کمې شوې وې. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پریکړه لیک په مسوده کې د غراز د جګړې ښکېلو اړخونو ته دوه اونۍ وخت ټاکل شوی چې د بشري مرستو رسولو په لاره کې ټول خنډونه لرې کړي. د پریکړه لیک دغه مسوده پر دې سربېره چې د جګړې د پای ته رسېدو لپاره پر سعودي عربستان او حوثیانو ډېر فشارونه راوړي، د یمن د کم ارزښته شوې پیسې د پیاوړي کېدو او دولتي مامورینو ته د تنخواو ورکولو لپاره د دې هېواد له اقتصاد سره په پراخه پیمانه د بهرنیو اسعارو د تزریق غوښتنه کوي.
ازادي راډیو ته غوښتل وخت په افغانستان کې د مازیګر 3 بجې دی. فرشته جلالزی سټوډیو ته راغلی څو د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لنډ خبرونه وایي.
د لند ماین مانیټور په نوم اداره وایي تیر کال د ټولې نړۍ په کچه د ماینونو نه چاودیدلو انفجاري موادو او لاسي بمونو په چاودنه کې په افغانستان کې ډیر خلک قرباني شوي دي. دغه ادارې په کلنی رپورت کې چې نن خپور شوی ویلي چې 2300 کسان په افغانستان کې تیر کال په ماینونو الوتی یا وژل شوي یا زخمیان شوي چې تر نیمه یې زیاتې کوچنیان دي. افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي د روان په لومړیو شپږ میاشتو کې 145 کوچنیان په جګړه کې وژل شوي. د دې ادارې په وینا د دې کال له حمل میاشتې تر سنبولې نږدې 1200 زخمیان شوي دي. د پاکستان حکومت د امریکا د جمهور رئیس د روسي خبر په وړاندې په خبرګون کې نن په اسلام آباد کې د امریکا د سفارت شارج دافیر پاول جونز ور احضار کړی. د پاکستان د بارنوی چارو وزارت نن ویلي د اوسامه بن لادن د وژل کېدو او له تروریزم سره په مبارزه کې د پاکستان د رول پړه د ډونالد ټرمپ له روسي خبرو سره خپل اعتراض یې پاول جونز ته سپارلی دی. او د امریکا ولسمشر د خپل سمندري ځواکونو پر متقاعد امیر البحر ویلیام مک راوین انتقاد کړی او یو اربیا ویلي چې د امریکا سیاسي او پوځي مشرانو اشتباه کړی چې اوسامه بن لادن یې ژر نه دی نیولی.
د خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې لوستلی شئ. اوس هم فیروزه عزیزی د سپورت نړۍ خبرونه وایي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د فوټبال تر ولس کلنو کم عمره لوبډله نن د سبروټو کپ په پایلوبه کې د بنگلاديش پر وړاندې د لوبي ډګر ته ځي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د معلوماتو لمخې افغان لوبډلې په دغه سیالیو کې تر دې وړاندې و لوبي کړي او ټول یې ګټلې دي. د فوټبال فدراسیون د مسولینو په خبره افغان لوبډله به د بنگلاديش پر وړاندې په لوړ مورال سره میدان ته ښکته شي او د بریا جام به د افغانستان په نوم کړي. ټاکل شوی چې سبا د ټیچن یا لسوريزو لوبو دوهم پړاو سیالۍ په متحده عربي اماراتو کې پیل شي. په دغه سیالیو کې اته لوبډلې ګډون لري چې 14 افغان لوبغاړي هم پکې اخیستل شوي دي. د افغانستان کرکټ بورډ دغه سیالۍ د افغان لوبغاړو د مهارتونو د لوړولو ترڅنګ په اقتصادي لحاظ هم دوی ته ګټور بولي. د کابل لوبغاړو د کانفور لسم پړاو ټکنیزو سیالیو اتلولي وګټله. د افغانستان د بدني روزنې ریاست د معلوماتو لمخې د کابل لوبغاړو په دغه سیالیو کې د سرو زرو او سپینو زرو د څلورو میډالونو په ګټلو سره لومړی مقام خپل کړ.